سلام د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله ته خراغلست قدر من اوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې په وروستیو ورځو کې له ایرانه د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې کموالی راغلی دی. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې د راستنیدونکو په شمیر کې دا کمښت د جولای له 19 څخه پیل شوی او اټکل کېږي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنیدو بهیر به د جولای له 13 وروسته چټک شي. د اوچا په راپور کې راغلی دی چې د جولای په 19 نیټه له ایران افغانستان ته د راستنیدونکو شمیر شاوخوا 9000 و، خو له هغه وروسته کموالی پکې راغی. د ملګرو ملتونو د اړوند اداره وایي پاکستان پریکړه کړې چې د افغان کډوالو پی او آر کارتونه به نه تمدیدوي، نو ښایي د جولای له 13 څخه له پاکستانه خپل هیواد ته د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راشي. په پاکستان کې د دې کارتونو د لرونکو افغانانو شمیر 1.4 میلیونه ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو کې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر چټک کړی او د اوچا د ارقامو له مخې یوازې د جولای میاشتې له پیله تر 19 نیټې پورې 4,60,000 افغانان څه په جبر څه په خپله خوښه له ایران خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له خپل ایرانی سیال عباس عراقچی سره له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرې کړي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون راپور ورکړ چې په دې ټلیفوني خبرو کې ښاغلی متقی ټینګار وکړ چې افغان کډوال باید په تدریجي ډول او په عزت سره خپل هیواد ته ستانه شي. د بختر آژانس د راپور له مخې ښاغلی عراقچی هم د افغان کډوالو حقونو ته پر درناوي ټینګار وکړ. د افغان کډوالو د باعزت ستنېدو په اړه خبرې داسې مهال کېږي چې په تیرو څو میاشتو کې 1,000 افغان کډوال په جبري ډول له ایرانه ایستل شوي دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم ویلي دي چې د کورنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې دي له خورا ډېر دقت څخه کار واخلي څو په افغانانو کې د ایران په اړه ناسم ذهنیت جوړ نه شي. د هیواد د هوا پیژندنې اداره په دریو ولایتونو نورستان، کونړ او خوست کې د تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په حواله همدارس خبر ورکوي چې د هیواد د مرکز، لویدیز، ختیځ او جنوب په ځینو سیمو کې د تیزو بادونو احتمال هم شته. د سوریه د انتخاباتو کمیسیون وایي تمه ده چې په دې هیواد کې به پر روانه سپتمبر میاشت کې د لومړي ځل لپاره پارلماني انتخابات وشي. د سوریه سنا دولتي خبری آژانس پرون د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس محمد طه له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د خلکو د شورا د 211 کسیز پارلمان د غوراوي لپاره انتخابات به د سپتمبر د 15 او 16 نیټې ترمنځ ترسره شي. د خبر له مخې ولسمشر احمد الشرع د انتخاباتو د قانون مسوده ترلاسه کړي چې له مخې د پارلمان د غړو شمیر له 150 څخه 210 ته لوړ شوی دی. د پارلمان د غړو له دریو یوه برخه به ولسمشر غوره کوي. د سوریې حکومت ژمنه کړې چې دا انتخابات به ټول شموله وي او همداراز بهرنیو څارونکو ته یې پر دې بهیر د څار بلنه ورکړې ده. چارواکي وایي د شمال د کوردمیشتو سیمو او سویدا ولایت چې اکثریت وګړي په دروزی اقلیت پورې تړلې دي څوکۍ به د وګړو د شمیر په اساس وټاکل شي. او د یمن حوثي ډلې ګواښ کړی چې د هرې هغې کمپنۍ کښتۍ به په سره سمندرګي کې پنخه کړي چې له اسرایلو سره کاروبار کوي. د دې ډلې پوځي ویان پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل دا کښتۍ دې ته له پام پرته چې په کوم هیواد پورې تړلې دي ویشتل کېږي. ویان زیاته کړه چې دا د اسرایلو پر ضد د دې ډلې د عملیاتو څلورم پړاو دی. ایران پلاوی حوثی ډلې د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې وروسته له دې چې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوه له حماس ډلې سره د خواخوږۍ له مخې پر نړیوالو کښتیو حملې پیل کړې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدرمنو اوریدونکو نن دوشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د زمری اسد شپږمه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې له 28 سره برابر ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. و باورې چې ملګری ملتونه وایي د تودوخې به ساري لوړه درجه سکل په افغانستان کې د دوبی په موسم کې د زرګونه کورنۍ ژوند ګواښي.
ممکن شاوخوا شل څخه تر دېرش سلنه کرنې شوې وي خو پاتې اویا سلنه یې نه ده شوې.
د ایران ولسمشر وایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د وضعیت تنظیم ته باید ډېره پاملرنه وشي، خو له ایرانه یو راستون شوی افغان کډوال څه وایي؟
افغانان دې په بد حال کې چې ډېر په سقوط نظر ته هم د ایران دولت کتل هم د ایران ولس کتل. په ځینو دوکانونو کې نانوایانو کې افغانان ته شیان نه ورکول کېدل.
د کرکټ د آسیا د کپ د شل اووریزو سیالیو مهالویش اعلان شو او افغانستان به د سپتمبر په 9مه لومړی لوبه کوي.
ډیر انتظار مورته کړی چې د چمپیونز ټرافی وروسته خپل ملي لوبډله یو وار بیا په نړیوالو میدانونو وګورو. هیله لرو چې افغان لوبغاړي په دغه سیالیو کې ښه لوبه وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرایلی او فلسطینی مرکچیانو د خبرو له ناکامۍ دوه وروسته د امریکا ولسمشر وایي اوس باید اسرایل پریکړه وکړي چې په غزه کې به راتلونکی ګام څوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته ملګری ملتونه وایي چې سخت وچکالی د تودوخه به ساري لوړه درجه او د وښو او شنو کبلو د کمښت خطر سکل په افغانستان کې د دوبی په موسم کې د زرګونه کورنۍ ژوند ګواښي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا تیر ورځ د یو راپور په خبرولو سره وویل افغانستان د اقلیم د ناورین لزیاتیدونکو ناوړه پایلو سره لاس ګریوان دی. د چاپیریال ساتنې د چارو شنون کې خبرداري ورکوي چې د اقلیم د بدلون په برخه کې بې غوري کولای شي د افغانانو د ژوند او د افغانستان د راتلونکي لپاره نه جبرانیدونکي پایلې ولري. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې افغانستان سکل د اقلیمي ناورین له زیاتیدونکو پایلو وچکالیو بې ساري ګرمۍ د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی. اوچا په یو راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د جولای په 20مه یې خپور کړی د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستمونو شبکې د معلوماتو پر بنسټ د څړځایونو د خرابېدو په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي چې په راتلونکو میاشتو کې د تودوخې لوړه درجه او کم بارانونه ممکن د وښو او شنو ځایونو د سخت کمښت لامل سي. د اوچا په ټکو دا مسله په ځانګړې توګه له جولای تر سپتمبر میاشتې کولای سي چې پر مالی برخې شدید فشار راولي او پر دې برخې د تړلو کورنۍ اوسمند وګواښي. راپور کې وړاندې راغلي چې په ورته وخت کې د افغانستان ډیری سیمې به له منځنۍ کچې پورته غوښتنو سره مخ سي چې د وچکالۍ یوه اندازه راکمولی سي، خو په ټکو یې د سیلابونو خطر به نور هم زیات کړي. د راپور له مخې د جون میاشت په ټول افغانستان کې له منځنۍ کچې ټیټ ورښتونو او له معمولي کچې بیا لوړې درجې تودوخې کې تیره سوې چې په بېلابېلو سیمو کې د واورې د ویلې کېدو له درکه د اوبو ټیټه کچه په دغه هیواد کې د اوبو سرچینو د شدید بد وضعیت له امله د اندېښنې وړ نښه ده. وړاندې راغلي چې له دې مخې د مې میاشتې تر پایه د خاورې رطوبت کې د پام وړ کمښت طبیعي ورښتونو پورې تړلی د غنمو پر حاصلاتو مستقیما منفي اغیزه کړې ده. د دې ارزونې له مخې بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندي، بامیان، پروان او کابل د هغو ولایتونو په ډله کې دي چې د جون تر پایه پورې د اقلیم له پلوه تر ټولو زیات زیان ګاللی دی. په ورته وخت کې د بادغیس ولایت یو بزګر چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
بعد که ساعت مثال طوری که باید سال خوب نشد نسبت به دیگه سالا نشده
سه کال پا بعد غیست که دنارو کالونو پا پرتلا خکال ندی ممکن شاوخوا شل سخه تر دیش سالنا کرنه شوی بی خب پاتی اویا سالنایی چه دو بولاندی باید بی نده شوی ده غنمو نخود و اونور شایان و فصلونه هر قصی نده شوی
د چاپریال ساتنې او اوبو سرچینو د مدیریت د چارو په سید عبدالباسط رحمانی وایي چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون په برخه کې د شاتک شاهد دی او د اقلیمي بدلون سره د دې هیواد د چمتووالي لپاره چې د پرمختللو هیوادونو پانګونې مالی سرچینو علمي تخصص او همکارۍ ته اړتیا لري کم کار سوای دی. د ازادي راډیو ته وویل چې د دې مسلې لپاره غورځول به د افغانستان خلکو لپاره نه جبرانیدونکي پایلې ولري.
اگر در قسمت کار نشه مطمئنا مهاجرت ها افسوده میشه، مشکلات زیست محیطی ایجاد میشه، شغل ها از بین میره.
که په دې برخه کې اون نشي کدوات بزیات شي، د چاپریال ستونزې برامست شي، دنده بل لاس ورکړ شي، ټولنیز او امنیتي ستونزې او حتی نورې اشوي ستونزې چې کول شي یو ټولنه او تمدن ویجاړ پرې رامنځته کیدای شي، او پلان د وخت کې
په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال خبرداری ورکړی چې کنړۍ زر تر زره پاک انرژي ته مخه نه کړي، افغانستان به له ډیرو سختو چاپیریالي، اقتصادي او بشري ناورینونو سره مخ سي. امریکا راتووت په یو ویډیو کې چې د اکشن بپورس د جولای په 20مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما په اکسپان خبره شوې، په کې ټینګار کړی چې کمزوري زبنا د باور وړ انرژي ته د دغه هیواد محدود لاسرسی او د کډوالو په لویه کچه ستنېدو وضعیت لا پسې خراب کړای دی. نوموړي زیاته کړي چې افغانستان د جګړې، بېوزلۍ او له بشري ناورینونو اغېزمن شوی او د اقلیم د بدلون لپاره له هغو لسو تر ټولو زیانګالو هیوادونو ګڼل کیږي چې بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال په خبره دا سازمان او شریکان هڅه کوي چې د اوبو سرچینو پیاوړتیا، د پاک انرژۍ پراختیا، د چاپیریال بیا رغونې او د طبیعي پیښو د ګواښ کمولو له لارې د اقلیم ناورین سره د افغانانو د سمون لپاره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کړې او د روان کال په پیل کې ویلي و چې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره تر 2030 کال پورې 6.6 میلیارد ډالر مالی مرستو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د ایران ولسمشر وای ک شرایط ورته برابر شي چمتو دی افغانستان ته سفر وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو نوی فصل پرانیزي. مسعود پزشکیان په عین حال کې ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د وضعیت تنظیم ته باید ډیر پام وشي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې مشت او له دې هیواده راستانه شوي یو شمیر افغان کډوال وای د ایراني پولیسو او یو شمیر عامو وګړو له نامناسب او سپک چلند سره مخامخ شوي دي.
د ایران ولسمشر اعلان کړی چې که شرایط برابر شي نو چمتو دی افغانستان ته سفر وکړي ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. مسعود پزشکیان د ایران د بهرنیو چارو وزارت له کارمندانو سره په یو غونډه کې له افغانستان سره د اړیکو او همکارۍ د پراختیا ملاتړ کړی. د ایران د ولسمشر د دفتر له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړي د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړتیا په اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د اصلاح او ښه کولو له لارې به لوی او اغېزمن کارونه ترسره شي. نوموړي ټینګار کړی چې سوداګر، فرهنګي او اکاډمیک شخصیتونه باید په دې برخه کې زیاتې هڅې وکړي. مسعود پزشکان د ایران او افغانستان ترمنځ فرهنګي، ژبنی او مذهبي ورتوالي ته هم اشاره کړې او ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د وضعیت په تنظیم کې باید پوره پاملرنه وشي ترڅو نیمګړتیاوي د افغانانو ترمنځ منفي ذهنیت رامنځته نه کړي. که څه هم ایران لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دوی سره نږدې ډیپلوماټیکي اړیکې لري. د ایران ولسمشر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ډلې زی جبري ستنې لړۍ په چټکۍ روانه ده. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال او هغه کسان چې په وروستیو کې افغانستان ته راستانه شوي وایي د پولیسو او ولسي ایراني وګړو له نامناسب او سپک چلند سره مخ شوي. یو افغان کډوال چې تازه افغانستان ته ستون شوی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
افغانان ډېر په بد حال کې، چې ډېر په سپک نظر ته هم د ایران دولت کتل، هم د ایران ولس کتل. نو په ځینو دوکانونو کې، نانوایانو کې حتن چې افغانان ته شین نه ورکول کېدل او بد الفاظ ورته کارول.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال هم ورته شکایت لري، دا هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وویل:
مشکلات موجود
دی. وای دلته د افغان کډوالو په وړاندې ستونزې بیخي اوج ته رسیدلې. موږ حتی دوکانونو ته نشو وتلی. څو ملګري مې بل ورځ واستول، خو هلته ورسره ډیر بد چلند شوی و او بد ردی ورته ویلې. ورته ویلي و چې افغانان جاسوسان دي. په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر بد دی، هر څوک چې بیرون وزي ایرانیان ګواخي او سپکې سپورې ورته وایي. په ورته وخت کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان په ایران کې له افغان کډوالو سره روان چلند اندېښنې وړبو. بولی. د اروپا په کمیسیون کې د کډوالو د چارو کارپو یونس محمدی ازادي راډیو ته ویل دوی دا ځل له ایرانه د افغان کډوالو ایستل ډیر سپکوونکي او بې رحمانه دي. ان په سړکونو د عامو ایرانیانو بد چلند په اردوګا کې د پولیسو بد وضع او د دوی سپکې سپورې ګورو او پاړی او دا ځل ان ایرانیان هڅول کیږي چې له افغانانو سره سپک چلند وکړي او زما په نظر دا ډیره خطرناک ده. دا په داسې حال کې د چیو شمیر نړیوالو بنسټونو راپور ورکړی چې له ایران راستانه شوي افغان کډوال په افغانستان کې د طالبانو له ناوړه چلند سره هم مخ شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما او د دې استازولۍ د بشري حقوقو ادارې په یو راپور کې ویلي چې افغان راستنیدونکي د شکنجې، خپل سری توقیف او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار ویلي د روان 2015 کال لپاره د روان جولای تر 23 له ایران له 1,000,000 او 6,43,000 څخه ډیر افغان کډوال راستنه شوي چې په افغانستان کې بشري بحران لا پسې زیات کړی دی.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
سموک غاګله ازادي راډیو اوري قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو د شیبه په مکړی نړیوالو مسایلو ته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې برتانیا ته د سفر په حال کې دی ویلې دي چې اوس به اسرائیل دا پریکړه کوي چې په غزه کې به راتلونکي ګامونه کوم وي. ښاغلی ټرمپ پرون په سکاتلند کې د خبرو پر مهال زیاته کړه چې دای نه پوهیږي له فلسطیني حماس ډلې سره د اوربند او د اسرائیلي برمتو د خوشی کولو په اړه د خبرو له ناکامېدو وروسته به څه پېښ شي. ټرمپ د برمتو د خوشی کېدو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل واشنگټن به د غزې اوسیدونکو ته چې سیمه یې د اسرائیلي ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړه شوې ده نورې مرستې هم برابرې کړي. خو بیا یې د شواهدو له وړاندې کولو پرته ادعا وکړه چې د غزې لپاره مرستې حماس ډله غلا کوي او پلوري یې. پاینه حال کې د رويټرز خبري اژانس د جمعې ورځې د یو راپور لمخې د امریکا په حکومت کې دننه یو څېړنه ښیي چې هیڅ داسې شواهد نشته چې ګنې له فلسطینیانو سره د امریکا شوې بشري مرستې به حماس ډلې غلا کړې وي. له بلې خوا پرون د ډیموکرات ګوند له شلو ډیرو سناتورانو د ټرمپ ادارې ته یو لیک واستاوه او په هغه کې غوښتنه وکړه چې د غزې لپاره د مرستو بنسټ ته د بشري مرستو د ورکولو بهیر بند کړي. د امریکا حکومت اوس د جی ایچ ایف بنسټ لاره چې چارې د اسرائیلو او د امریکا ګډ وسلوال خصوصي بنسټ سمبالوي غزې تمرستې استوي. د دې بنسټ مشري د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای یو پخوانی افسر او د پوز متقاعد افسران کوي. د سناغړو د ټرمپ له ادارې غوښتي دي چې خپل مرستې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د میکانیزمونو لاره غزې ته ولیږي. د ملګرو ملتونو لخوا د ورکړل شویو ارقامو لمخې اسرائیلي ځواکونو لزرو ډیر فلسطینیان د بشري مرستو د ویش پر مهال وژلې دي. د دې خلکو ډیره برخه د جی ایچ ایف د مرستو په مرکزونو کې پنهخه شوې دي. د دې ترڅنګ د غزې د روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې د دې ترانګې لسګونه اوسیدونکي په وروستیو څوونیو کې د خوارځواکۍ له کبله مړه شوې دي. د وزارت په تیرو څلورشتو ساعتونو کې له دې کبله د شپږو نورو کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. له دې سره په غزه کې د خوارځواکۍ له کبله د مړو کسانو شمیر 133 ته ورسید چې 80 ماشومان دي. د امریکا پخوانی دیموکرات ولسمشر باراک اوباما هم پرون وویل چې د غزې خلکو ته مرستې باید ورسیږي. ترامپ او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دواړو د جمعې په ورځ داسې وښوده چې د غزې د اوربند له خبرو وزي او ادعا یې وکړه چې حماس ډله سوله نه غواړي. نتنیاهو وویل اسرائیل اوس پر بدیلو لارو غور کوي سو اسرائیلي برمته راخوشي کړي او په غزه کې د حماس ډلې واکمني پای ته ورسوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د راپورونو دوام ته پام وکړئ. یو شمیر کابل میشتین جونی او میرمنې ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې ورستیو کې د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ چټکه کړې او د دوی ژوند نور هم محدود شوی دی. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له تیرو دوو نیو رئیس دې فضا ډیره ویره خبره کړې او په وینا یې اند کورنۍ او لخوا یې اوس له کوره بهر ته د تلو په برخه کې ممانعت کیږي. د بشري حقونو فعالان د یوې ټولنې لپاره دا وضعیت ډیر خطرناک بولي او له نړیوالې ټولنې د دې حالت د دوام د مخنیوي غوښتنه کوي.
هر یو کورنۍ داریږي، هر ورور، هر پلار، هر مور داریږي، څو درجه ما د لور په حوزه ته ونويستل سي.
د کابل ښار د تایمنه یوسیمه و اوسیدونکو دا چې و ډاکټر ده خو نه غوړي د موضوع د حساسیت لاملینو پر راپور کې خبر سي. ازادي رادیو ته وړاندې وویل د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د محتسبانو لخوا په دې وروستیو اونیو کې د ښځو وینجونو نیونو، د ښځو وینجونو ژوند نور هم تیار او له کوره بهرې پرې تګ راتګ لا محدود کړای دی.
کار د بازار د کلینیکونو دی، کشفخانی دی، اته زیاتره وینجونو د کورنۍ لخوا وظیفو ته نه پریښودل کیږي. شخصا زه خپل کار کومل مې را ته پدرا هوای چې لوی کاش کې تاسو د غوازار امیګ اوس ویره دغه د مالور بیرن توزی زمالو رو رکنه سی زمالو رو حوزی تاونه سی در دیر بازار کم رنگ سوای دیر اونجونه یعنی ترقه ها در پولیس بیرون واتر گت او پورت اگر زیدر اوز دیر کم رنگ بیرد بی کورنیدان و زفت زیاد ده زخپلا هم داری به مکل از چی بیرون وزم چه خدای نخواستم نسی چه پا دی وضعیت که چه آغاسی اونجونه پا عمر ایجاب بانی چی دی اوگی نیول کی گی نوزه خوبا هم یا ورز دا پیخمات هم مخی کی گی پا ورز ورز وزم مجبوریم دکتر سب تخپل زنگ ورکم اخپل آقا کم استاز دا چه دکتر سب زنن دا لینسم پا دغ دلیل بانده مجبوریم اتو باید یا خطر بزنو منم یا پا کور کی کینم فامیل دا ممانعت و تا همیشه وقت کوی
دا زیاد وی دا وضعیت لبخاره هیزی روان و خوب خبره په تیرو دو اونیو کې زیات سوای دی. د کابل د یولسمه حوزې اړوند خیرخانی سیمه ایوه میرمن هم چې له کوره بهر کار کوي ورته اندېښنه ښیي. د هم چې د ورته ستونزې له امله یې نه غوښتل نوم او د دندې ځای په راپور کې یاد سي. ازادي راډیو ته وویل
از وضعیت فعلی بیننده عینی هستم. همي چند روز ترجمه
زه د دې روان وضعیت عیني شاهده یم. د څو ورځې مخکې په یوې څلورلاره کې یوې مېرمنې سره له دې چې حجاب درلود هغه یې ونیوله، نو دې وضعیت پر موږ ډېر بد تاثیر کړی، زموږ پر کورنۍ هم اغېز کړی، ځکه د دې وضعیت په اړه عمله رسنیو کې هر څه خپرېږي، خپله یې په خپلو سترګو ټولنه کې ګورو، نو د کورنیو پر ذهنیت یې فشار راوړی. حتی اوس مو کورنۍ د لباس پر څرنګوالي ډېر ټینګار کوي چې بیرون پر تاسو څه ونیشي.
دا مېرمنې دا کوي دې لپاره چې طالبانو دوه ورځې مخکې په ټکسي موټر کې له محرم پرته نه پرېښوده چې له خپل کار ځای نه کور ته ولاړه سي. څلور ساعته پر سړک انتظار کړی څو یوې کورنۍ سره شخصي موټر کې ولاړه سي. د کابل ښار د درېمې حوزې اړوند په لسرخ سیمې یوه اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې یې پېژنګلي وسي وایي وروستي وضعیت دوی او کورنۍ یې دومره ویرولي چې آن په ورځو ورځو د مهمو کارونو لپاره هم بهر وتلو ته زړه نه ښه کوي او په خبره یې کور ورته زندان دی.
دا یو بد حالت ده. وکېنو ښځې ډېرې زیاتره له کورونا نه وځي او موږ خپله د اندېښنو لرو سي په بیرون ووځو شاید کومه ستونزه نه وي. نو قضا بیخي تنګه سوې ده په ښځو باندې. کورنۍ کښې وایي چې ډېر مه وځي یا دغسې خبرې دي اوس وایي چې ښځې وړي نجونې وړي نو اکثره وخت خپله هم ویره لرو سي داسې یو څه سره مخ نه شي. زما غوښتنه دا داسې نه باید نو ښځو سره داسې برخورد وسي ځکه سي په ښځو باندې باید مره په ځانو سره څنګه تنګه سي او دوی اته خپله له خپل سوري هم وډارېږي.
دا انجونې او مېرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ښځو غږونه واوري او د روان وضعیت د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه راوړي. د بشري حقونو ځینې فعالان دا وضعیت زړه بوږنوونکی او له ټولنې د ښځو د بشپړ څنډې کولو هڅه بولي. دوی ټینګار کوي چې د دې وضعیت پایلې به نه جبرانېدونکې وي. له دې ډلې د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل
نوی زندانی سازی اجتماعی برای زنا پنداشته میشه که
دا د ښځو لپاره د ټولنیز زندان جوړونه بلل کیږي چې د ویرې او ګواښ په وسیله ترې د کار او زده کړو حق اخیستل کیږي. طالبان په دې ډول کړنو عملا ښځه ځپونکي او وروسته پاتې ټولنه جوړوي. د بشري حقونو له لیدلوري دا بهیر باید له وړاندې د جوړ شوي پلان له مخې د ښځو د حقونو د سیستماتیکو سرغړونو په توګه وپیژندل شي.
د اندېښنې داسې وخت مطرح کیږي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې ځینو ښځو او کورنیو د ازادي راډیو په ګډون بېلابېلو رسنیو سره خبرو کې دعوې کړې چې دوی د حجاب او محرمو نه مراتولو په تور د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبانو نیولي او بندیانې کړې دي. پر خواله رسنیو هم داسې ویډیوګانې خپرې شوي چې د نیولو پر مهال پکې ښځې او نجونې د ژړا او زاریو په حال کې ښکاري خو دا چې دا ویډیوګانې څو وخت او چیرې اخیستل شوی دا پکې نه دی ویل شوی او ازادي رادیو هم په خپلواک توګه نسی تاییدولای. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دې دا او پاړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرو کې د ښځو نیول او بندي کول رد کړي وو او ادعا یې کړې وه چې دوی یوازې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه د پیل کړي کمپاین په ترڅ کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت د جولای په 21مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د اندېښنې په څرګندولو دا کار د ښځو د ځپلو په برخه کې د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یوه برخه بللې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما هم په همدې ورځ خبرداری ورکړی و چې دا ډول پېښې ښځې او نجونې نورې هم څنډې ته کوي او د ویرې په خپرولو د خلکو باور کمزوری کوي.
او اوس هم د دې خبرونې وروستی راپور واوري. د کرکټ د آسیا کپ شل اووریزو سیالیو مهالویش اعلان شو. د سیالۍ به د هند پر ځای په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. د کرکټ آسیایي شورا ویلي د لوبې د سپتمبر په 9مه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28مې نیټې دوام کوي. یو شمیر د کرکټ مینوال وایي هیله لري چې د آسیا کپ په سږنیو سیالیو کې به افغانستان ښه لاسته راوړنې ولري.
د کرکټ د آسیا کپ د سیالیو په لړ کې افغانستان خپل لومړنی لوبه د سپتمبر په 9مه د هانګ کانګ، د سپتمبر په 14مه د بنگلاديش او د سپتمبر په 13مه د سریلانکا په وړاندې کوي. که افغانستان د سیالیو په لومړی پړاو کې دوه لوبي ګټي نو د څلور غوره لوبډلو پړاو ته به لار پیدا کړي. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال وایي هیله لري چې سږ کال د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان تر پایلو به ورسیږي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکي میر احمد ازادي راډیو ته وویل
په آسیا جام کې د خپل ملي لوبډلې د زلیدو په هیله یو ډېر انتظار مورته کړی چې له چمپیونز ټرافي وروسته خپل ملي لوبډله یو وار بیا په نړیوالو میدانونو وګورو. موږ هیله لرو چې افغان لوبغاړي بوشي کولای په دغه سیالیو کې ښه لوبه وکړي، ښه لاسته راوړنې ولري د افغانستان لپاره. بلاخره دوی سیمه فائنل ته ورسیږي، فائنل ته ورسیږي او دغه جام وګټي.
د ختیځ جلال آباد یو اوسیدونکي سلیمان وایي اوس مهال د آسیا په کچه د افغانستان لوبډله په نومبو تو لوبډلو کې راځي او تمه ده چې خې سیالۍ به وشي.
سجم سره ته مو ډېر زیات په تمه یو، ځکه چې سجم سره چې دي ډېر زیات مهمه غټه سیالۍ دي. بل خبر دا چې دا سکل په اماراتو کې تر سره کیږي، نو اماراتو کې باندې وړ تیار بلد دي. زمون کرکټ بورډ نه اعلان دا چې خلو بدل ورته اعلان کې سکل مختص جام وګټ.
د کرکټ آسیایي شورا ویلي دا شل اوریزه سیالي د سپتمبر په 9مه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28مې دوام کوي. د دې سیالیو په بل ګروپ کې هندستان، پاکستان، کوربا، متحده عربی امارات او عمان لوبډلې برخه لري. که څوم ټاکل شوی و چې دا سیالي به په هندستان کې تر سره کیږي، خو د پاکستان او دغه هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالیو ځای بدل کړ. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر افغان څارونکي او شنونکي وایي په داسې حال کې چې دغه سیالیو پایل ته لانږدي یوه نیمه میاشت پاتې، د افغان کرکټ بورډ باید سر له اوسه په لوبډله کار وکړي تر څو په دغه سیالیو کې مخکې تګ وکړي. لډلې سمیع الله سیرت ازادي راډیو ته وویل
اوس په کار ده چې افغان کرکټ بورډ په متحده عربي اماراتو کې وړاندې لدی چې هلته سیالۍ د آسیا جام وکړي. لاغه مخکې یو سیریز مهم دی تر څو افغانستان نو وکولی شي په آسیا جام کې په خپل ګروپ کې لکه امیر چې په نورو کلونو کې په خپل ګروپ کې د مخکې تګ لپاره ښه سیالۍ ترسره کړې دي. څه چمتووالی به دا وي چې هلته یو سیریز او تمرینتي کیمپ وکړي، دغه څخه وروسته په آسیا جام کې ګډون به د افغانستان د لوبډلې لپاره د لاسته راوړنو جام وي.
نوموړي دغه راز غوښتنه وکړه چې د سیالیو لپاره د یو ښه نوملړ انتخاب هم کولی شي مثبتې پایلې ولري. دا د آسیا جام سیالیو ولسم پړاو دی، خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شو. که څوم افغانستان تر اوسه د دې سیالیو پایلو به تلار نه د کړی، خو سکه لیمینوال او څارون کې تر پایلو به د تک هیله لري. افغانستان د آسیا کپ په تیر پړاو کې بنگلاديش او سریلانکا سره په ګروپ کې و چې له دواړو یې ماته خوړلې وه. آسیا جام سیالۍ د کرکټ د آسیایي شورا له لوري تنظیمیږي. دا سیالۍ اول ځل په 1940 کال کې د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې وشوي. له هغې وروسته هر څلور یا دوه کاله وروسته دا سیالۍ کیږي، خو ځینې وختونه د سیاسي یا نورو ستونزو له امله ځنډېدلې هم دي. د آسیا کپ سیالۍ تر ډېره هند، سریلانکا او پاکستان ګټلي. هند 8 ځله دا جام په خپل نوم کړی، سریلانکا لوبډله بیا شپږ او پاکستان دوه ځل توانېدلی چې د آسیا کپ خپل نوم کړي. بنگلاديش لوبډله که څه هم دوه ځل د دې سیالیو پایلوبې ته لاره کړي، خو د جام په ګټلو نه ده توانېدلې.